امریکا یې عسکرو ته امر شوی چې د طالبانو ضد عملیات ودروي. د امریکا د حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو د اتم پړاو نه وروسته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې لوی کمښت راغلی او یا بند کړل شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ یوه نهایي موافقه نه ده لاسلیک شوې، د امریکا یوې خبرونې د نیوز ویک رپورټ خپور کړی دی چې د پینټاګون لوړ پوړو چارواکو ورته ویلي دي چې د افغان ځواکونو او د دفاع ملي وزارت ته د مشورې ورکول بند کړي. دغه مجلې لیکلي دي چې پینټاګون چارواکو ورته دا هم ویلي دي چې د هغو عسکرو په شمېر کې تغییر راوستل کېدای شي چې ولسمشر ټرمپ یې بیرته راوستل غواړي. د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات تېره شپه بشپړ شول. دغه اتم پړاو مذاکرات چې روانه میاشت پیل شوو، د دواړو لوړو ټیمونو د موافقې په تخنیکي اړخ میکانیزم او عملي ګامونو باندې کار کاوه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ خپل ټویټر باندې دغه مذاکرات ګټور وبلل. په همدې مهال د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد افغانانو ته په خپل اختریز پیغام کې هیله ښودلې چې د لوی اختر د افغانانو لپاره د جګړې وروستی اختر دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس د لوی اختر په مناسبت 15 طالب زندیان د افغانستان د ملي امنیت له زندانونو آزاد شول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په ویلامی کې ویلو چې یا طالب زندیان د طالبانو په وړاندې د خنیت او د سولې خبرو کې د پرمختګ د اقدام په توګه د لوی اختر په ورځ باندې آزاد کړل شوی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په امریکا تور لګولې دی چې امریکا په خلیجی هیوادونو وسلې خرڅوي او دا د دغه سیمې لپاره ډیره زیاته خطرناکه خبره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د وی عربي رسنۍ الجزیره په سره په وی خاص مرکې کې ویل دي چې دغه سیمه په ډیره خطرناکه سیمه بدل شوې ده او دلته کله هم وور لګیدای شي. ښاغلی ظریف وویل چې د خلیج فارس سمندري لاره کوچنۍ ده او هلته د غیر ملکي سمندري بیړیو موجودیت د دغې سیمې خوندیتوب ته خطر پېښ کړی دی. هغه زیاته کړه چې دغه سیمې ته د نورو جنګي بیړیو لیږل بي چینی رامنځته کړي ده او خلک یې اندېښمن کړي دي. امریکا خای هغه کډوالو او مهاجرینو ته چې وړیا روغتیایي بیمه، خواړه او سرپره ترلاسه کوي هغوی ته د گرین کارډ ورکول وزنډوي. د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې په څلورمه ورځ باندې هم د حکومت خلاف او د چین خلاف مظاهرې روانې دي. زرګونو کسانو د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر به دخلي او د خروجي د لیزونو کې مظاهرې وکړي چې لکه بلې دغه هوایي ډګر نه کېدونکي ټول پروازونه لغو شوي دي. د هانګ کانګ د هوایي ډګر مسؤلین وایي مظاهره ډیر کارونه ګډوډ کړي دي. حکومت د خلکو نه خواست کړی دی چې کورونو ته د بیرته ورځي. د چین حکومت دغه کسان یاغیان او د نورو ملکونو جاسوسان بلي. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ د دې وخت خبرونه واوریدل. د خبرونې لپاره زمونږ سره اوسئ.
د امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پټونو کې اوله مسله دا ده چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د خلکو د امیدونو باوجود د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د جمهوری ریاست را روان انتخابات به په ټاکلي وخت وشي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د را روانو انتخاباتو د امنیت لپاره په یو پلان باندې کار کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری رپورت راکړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې خبرو دننه په افغانستان کې د یو ممکنه سولې د هوکړې په اړه د خلکو تمې زیاتې کړې چې ورسره د تلې په شپږمه د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ګډون په برخه کې د خلکو لیوالتیا کما کړې ده. د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم افغانانو ته د لوی اختر د مبارکۍ د ویلو پر مهال په خپل ټویټر پاڼه هیله ښودلې چې روان لوی اختر به د افغانانو ترمنځ جګړې وروستی اختر وي. کسان په دوحه کې طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو اترو پړاو تیره شپه پرته د کومې هوکړې پای ته رسېدلې، خو دواړو غواړو ویلې چې دوی وژل د خپلو مشرانو سره د سلا مشورو وروسته په دوحه کې د خبرو میز ته ورستانه شي. په افغانستان کې د سولې خبرو د پرمختګ په اړه خبرونو د تل شپږمې د جمهوریت د ټاکنو پر روانو ټاکنیزو سیالیو هم اغیزه کړې. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي د تل شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره ټول تخنیکي کارونه په سمه روان دي او دا کمیسیون به په دغه ورځ په ټول افغانستان کې ټاکنې وکړي. د دغه کمیسیون مرسیال وایي زبی الله سعادت امریکا غږ آشنا راډیوی چې تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه همدا ده چې ټاکنې به د تلې پښپګمه تر سره کی.
تخنیکی ټول موارد ګام پر ګام پرمختللې دي او هیڅ داسې کوم ستونزه نه لیدل کیږي چې هغه د دې بایش چې ټاکنې دی ودندول شي. سوله هم د افغانانو لمړیتوب دی، اما تاسو یې د هغه موریت لپاره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون موظف شوی دی، دغه پر اساس به ان شاء الله مونږ د ټاکنې تر سره کوو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پلان لمخې ټاکل شوی چې تلې پښپګمه د افغانستان د سلور دي شولایتونو په 15000 درې سواتات مرکزونو کې چې شاوخوا 10000 درې محلونه به پکې شامل وي ټاکنې تر سره شي. خو د ټاکنو په وړاندې یو لوی ننګونه امنیتي ستونزې دي. وسلوالو طالبانو هم د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو ګواښ کړی دی. د افغانستان د پاو وزارت وایان روح الله مزیه وایي چې افغان امنیتي ادارې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره له نږدې کار کوي تر څو د ټاکنو لپاره امنیت برابر کړي. ښاغلی احمدزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت نه یوازې دا چې د کورنۍ چارو د وزارت او د ملي امنیت د ریاست سره په ګډه د ټاکنو مرکزونو امنیت د ساتلو لپاره کار کوي، بلکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د هوا له لارې د ټاکنو د حساسو موادو په لیک کې هم مرسته کوي.
په جریان د انتخاباتو کې مراکز او د امنیت تامین د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت او ملي ریاست تر څنګ له دوی سره په حمایوي شکل باندې او د ازمنګ اساسي وظیفه ده. ورسره د انتخاباتو نه د اساس موادو را لیک دوباره عمومي مرکز ته او یا هم مرکزی دفتر ته دوی په مراکزو کې یا هم د خپل د کاندیدانو ځانی امنیت او د دوی د مواصلاتي لارو د امنیت تامین د کورونې چارو وزارت وظیفه ده. د دوی امنیت تامینی او هم د مراکزو امنیت به تامینی تهدیدات په ټوله کې د امنیت د عمومي ریاست د خوان موږ ته مشخص کیږي او غره کول کی په هغه ولسوالۍ یا په هغه سیمو کې چې الته تهدیدات په لوړه کچه باندې دي، الته زموږ د تصفیه کاری عملیات به تر سره کیږي تر څو پرې الته انتخابات په سمه توګه تر سره شي.
د افغانستان دفاع وزارت وی امنیتی ستونزې تر ډیره په یو شمېر شمالي، لویدیز، جنوب لویدیز او جنوبي ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې شته دي. د دفاع وزارت وی چې په همدغه ولایتونو کې نږدې هر ورځ تر 15 پورې پلان شوي عملیات تر سره کوي. دفاع وزارت وی چې د شتو ګواښونو سره سره به د ټاکنو لپاره امنیت برابر کړي. دفاع وزارت وی چې وسلوال طالبانو د تیر 1990 لمریز کال د ولسی جرګې د ټاکنو پر مهال هم د دغه جرګې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو ګواښونه کړیو چې د غوی د ګواښونو سره سره ټاکنې وشوي او ډیرو رای ورکونکو په ټاکنو کې ګډون وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی سهارنۍ خبرونه وري. هندي چارواکي وایي چې د اختر په مناسبت د دوی تر واکلاند کشمیر کې ځینې محدودیتونه لري شوې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي حکومت تیر هفته د هندي کشمیر د نیمه خود مختاری د حیثیت د لغوه کولو نه وروسته په دغه اکثریت مسلمان سیمه کې محدودیتونه وضع کړل. سباندې 300 سیاسي مشران او مبارزین توقیف کړل. لارې کوڅې د خلکو په مخ بند شوې او انټرنیټ او ټلیفون هم نشته. د آشنا تلویزیون راپورتا ستاسو پام را اړوم.
د هند تر واکلاندې کشمیر کې لا 2 ورځو ګرځبندیز وروسته نن دوشنبه عسکرو ځایي خلکو ته اجازه ورکړه چې د اختر د لمونځ د ادا کولو لپاره جمعتونو ته ولاړ شي. خو ځینې مسلمانان وایي چې لوی جمعتونو ته د تګ لارې بندې وي.
اندر منزل تا دیننا ادا شو خومون غختل چې لمونز حضرت بل زیارت کې وکړو. خو لمونز نه د دستگیر صاحب زیارت کې او نه هم د سنوار زیارت کې وشو. هیڅوک زمونږ غږ نه اوري. زمونږ الیکا لنړۍ سره قطع شوې ده.
خو په هندي کشمیر کې له ترنګلتیا سره سره د هند حکومت وړما ورځ د کشمیر د سرینګر په ځینو برخو کې پر تګ راتګ محدودیت کم کړ او خلک د اختر سودا اخیستلو لپاره بازارونو ته راوتلي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کشمیر سره د ملاتړ د څرګندولو په هدف نن د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر مرکز مظفر آباد په یو جماعت کې د اختر مونځ وکړ.
زه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د پاکستان د ملاتړ د څرګندولو په هدف دلته راغلی یم. زه هم دارنګ د پاکستان د تحریک انصاف د مرستیال مشر په توګه زه تاسو ته ډاډ درکوم چې که خدای کول مونږ به له تاسو سره په ګډه مبارزه کوو.
په اتومي وسلو سمبال دواړه هیوادونه هند او پاکستان ډیپلوماټیکي هلې ځلې هم پیل کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سب رحمان یم جی شنکر نن دوشنبه په بیجینګ کې خپل چینایي سیال سره ولیدل او د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا یې خبرې وکړې. جی شنکر په داسې حال کې چین ته په درې ورځني سفر تللی چې تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیجینګ ته تللی و.
ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے
چین یو بار بیا ثابت کړه چې هغوی په هر بد غړې کې له پاکستان سره ولاړ وي. هغوی نه یوازې د کشمیر په مسأله کې د مرستې باور راکړ، بلکې په نیویارک کې خپل استازي ته ویلي دي چې له پاکستانی استازي سره دې په تماس کې ووسی.
د اگست پر 15مه د هند حکومت د کشمیر په اړه د اساسي قانون 301 ماده لغوه کړه. دغه ماده کشمیر ته د دفاعي، بهرنیو او مالی چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و. د تیرې یکشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي د جموں او کشمیر خلکو ته ډاډ ورکړ چې په قراره به حالات بیرته عادي شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د فرانسې خیریه مؤسسو د یکشنبه په ورځ د لیبیا د ساحل سره په اوبو کې د ډوبېدو نه یو اتیا نور مهاجر ژغورل دي. د جمعې د ورځې نه راپدې خوا د هغو کسانو شمیر 210 تنو ته رسېدلی دی چې په سمندر کې ژغورل شوي دي. ریچرډ ګرین رپورټ راستولی دی.
بې سرحده ډاکټرانو او په سمندرګي کې د عاجل مرستې د رسولو موسې یا سوس مدترانې د ژغورنې کښتۍ یا اوشن ویکینګ چې د ناروې بیرغ پر پیدو په ګډ عملیات کولو کې په سلګونو سودانان لوبونه راوستل او په دې کې هغه یو اتیا کسان هم شامل دي چې د شنبې په ورځ د نازکې وړې ربړي کښتۍ نه ژغورل شوي وو. په عین وخت کې د اوپن آرمز په نامه د هسپانیا د مرستو د رسولو یوې ډلې وویلې یو سلو شپېته تنه مهاجر د ژغورنې په کښتۍ کې سپاره دي. په دوی کې هغه درې تنه هم دي چې خاصې طبي پاملرنې ته ضرورت لري. د اوپن آرمز مؤسس اوسکار کیمپ د شنبې په ورځ د مرستې لپاره د اروپایي هیوادونو له حکومتونو نه په خاصه توګه له ایټالیا نه چې د ژغورنې له ټولو نه نږدې بندر دی بله غوښتنه وکړه. مګر د کورنیو چارو محافظه کار وزیر ماتیو سالوینی وویل ایټالیا په قانوني لحاظ مکلفه نه ده، نه د دې پریکړه کوي چې بې هویته مهاجر ومني. سالوینی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Ancora oggi, fra ieri e oggi ho firmato, perché continuo a fare il ministro, ho firmato due divieti d'ingresso nelle acque italiane a due ONG straniere cariche di centinaia di immigrati.
زه پرون او نن لا تر وسه وزیر ما او ما دوه فرمانونه لاسلیک کړل چې د هغوی له مخې د دوه غیر دولتي موسسو کښتۍ د ایټالیا اوبو ته ننوتل منع دي چې په سلګونو مهاجر په کې سپاره دي او ځکه موږ به په دې باره کې خپل نظر هیڅکله بدل نه کړو. موږ د هسپانیا غیر دولتي موسسو کښتۍ وو او د ناروې غیر دولتي موسسو کښتۍ وو ته وویلې هسپانیا او ناروې ته ځئ مه راځئ او د ایټالیا د ساحل سره مو مه یادوئ، ځکه موږ د اروپا لپاره د مهاجرو په کیمپ کې نه یو. نور خلک په موږ باندې تور لګوي، مګر څوک یې پروا کوي؟ ایټالیا شکایت کوي چې له خپلې ونډې نه زیات څه یې کړي دي. مهاجرو ته یې د لنګر اچولو اجازه ورکړې ده او له نورو اروپایي هیوادونو نه غواړي د مرستې په کولو کې ډیر څه وکړي. د افریقا په زرګونو مهاجر هر کال کوشش کوي د لیبیا له لارې اروپا ته ورسیږي. هغه مهاجر چې د غیر دولتي موسسو کښتۍ ونه ژغوري یا په نامحفوظه کښتیو کې پاتې شي یا یې د لیبیا ساحلي ساتونکي رانیسي لیبیا ته راولي، دوی بیا په لیبیا کې د توقیف په مرکزونو کې اچول کیږي. ځینې دغه مرکزونه په لیبیا کې د سیالو حکومتونو ترمنځ په جنگ کې ګیر پاتې کیږي. یو توغندی د جولای په میاشت کې د ترابلس نه بهر د توقیف په یو مرکز کې ولګېد چې 350 تنه مهاجر ووژل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. د هانګ کانګ د پولیسو مقاماتو ویلي دي پولیس ځکه په ملکی جامو کې ګرځي چې متشدد او افراطي مظاهره چان ونیسي. د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې اوس هم د دیموکراسي په طرفداري مظاهره روانه دي. مظاهره چان وایي د دوی حسدا ده چې نړۍ په دې باندې پوه شي چې په هانګ کانګ کې څه روان دي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د هانګ کانګ پولیسو نن هم د مظاهره چانو خلاف له زور او قوت نه کار واخست. خو پولیسو د خپلو تاکتیکونو ملاتړ وکړ.
په بنیادي توګه د عملیات یو شمېر افراطي او متشدد عناصر په نښه کوي. په هر موقع کې هغوی له وژونکي قوت نه لکه په مجنوغ زو باندې د پټرولو د بمونو ګزارولو نه استفاده کړې ده. نو زموږ عملیات په بنیادي توګه د غراز افراطي مظاهره چان په نښه کوي چې پولیسو او یا ملکیانو ته ځاني تاوان ور اړوي.
پولیسو نن د دوشنبه په ورځ هم دا هڅه وکړه چې د رسنیو د هغې ویډیو په برخه کې د انتقادونو چاره وکړي چې په پراخه کچه خپره شوې ده او د یک شنبې د شپې تشدد او نښتې څرګندوي. په دغه ویډیو کې هغه ښځه هم ښکاري چې په سترګه لګېدلې ده او پولیسان د مظاهره چانو په جامو کې یو شمېر مظاهره چان توقیفوي. یو مظاهره کوونکی چې وینې ترې روانې دي په ځمکه څملولی ده.
زه دا تاسو خبرولای شم چې په دوه عملیاتو کې زموږ پولیسان کوم جنجال نه جوړوي او کوم غیر قانوني کار نه کوي. موږ دلته د غیر قانوني اعمالو په برخه کې خبرې کوو او زموږ افسران دا کار نه کوي.
د هانګ کانګ هوایی میدان د نړۍ په ډیرو مصرفو هوایی ډګرونو کې شمېرل کیږي. چارواکو په زرګونو پروازونه فسخه کړل ځکه چې د دیموکراسۍ پلوي مظاهره چانو نن هم له ماسپښین وروسته میدان کې ډیره ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه.
هر بهرنی چې هانګ کانګ ته راځي هغه به وویني چې موږ څومره متحد یو او د هانګ کانګ ځوانان په سلو کې سل سوله ایز دي، متشدد نه دي. موږ غواړو هر څوک دلته په دې پوه شي چې ستونزه څه ده. موږ غواړو نړۍ په دې خبره کړو.
د هانګ کانګ مشر کیری لام وویل تشدد بند کړئ، خدای ونه ویل چې دا به هغوی ته کوم سیاسي امتیاز ورکړي. کیریلام زیاته کړله چې د ترافیکو بندول، له پولیسو سره اخو ډب کول او د هوایی میدان بندول هغه کارونه دي چې مظاهره کوونکي غواړي د هانګ کانګ اقتصاد ته پرې تاوان ورسوي.
دا سوله ییزه مظاهره ده. زه یې ملاتړ کوم که چیرې له ګډوډۍ او شور او بلوانه ډکوي لکه څنګه چې حکومت ادعا کوي، نو موږ باید خپل ځوانان دې ته وهڅوو چې سوله ییزه مظاهره وکړي. دا زموږ مسؤلیت دی.
د هانګ کانګ د دیموکراسۍ پلوي مظاهره چیان داسې پوسترونه انتقالوي چې وایي دوی بلواګر نه دي بلکې د ظلم خلاف راپورته شوي دي. یوه پولیس وویل چې د وښکو بهونکو ګازو 800 قطعه پر مظاهره چیانو استعمال کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په داسې وخت کې چې د 1949 کال د جنیو د کنوانسیونونو او یایمه کلیزن منځل کیږي، د سره صلیب بین المللي کمیټې ویلي دي دغه څلور مهم تړونونه چې د جنگ قانون ټاکي د نن ورځې سره داسې تطابق کوي لکه د 1949 کال د اگست په 12 نیټه یې چکاوه. خبریال لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ راکړي.
د 1949 کال د جنیو کانوینسیون له دوهم نړیوال جنگ له کرکې او ویرې نه راپیدا شوې ده. دغه څلورو تړونونو یوازې څلور میاشتې وخت ونیو چې په بین المللي سطح تصویب او نافذ شلو. په دغه تړونونو کې بین المللي بشري حقوقو او د جنگ قانون اصلي عناصر شامل دي چې هدف ورنه په وسلوال جنگ کې کړاو کم کړی شي. دغه قانون په جنگ کې شامل ټول خواونه غواړي. د دغه قانون ټول ماده ته غاړه کیدی چې په دې کې د شکنجه په خلاف ممانعت، د ملکیانو سره مناسب سلوک کول، د جنگ له میدان نه د ټپیانو لیکدول او د مړو سره با حیثیت سلوک کول شامل. د بینالمللي قانون او پالیسۍ د ICRC رئیس هیلن دورهم دا منی د جنگ قانون همیشه نه دی تعقیب شوی، مګر دې څرګنده کړه کله چې ور باندې کار وشي دا به تاثیر لري. دا وای د آی سی آر سی هیئتونه هر ورځ په ساحه کې دغه قوانین په عمل کې ویني. درهم خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We see, for example, the capacity for us to get fresh water to 6 million Syrians. This is the law of war in action. We see every time a wounded combatant passes a checkpoint to get access to medical assistance, it's the laws of war in action.
The مثال په ډول موږ خپل ظرفیت وینو چې 6 میلیون سوریانو ته د څکلو تازه اوبه رسوو. دا په عمل کې د جنگ قانون دی. موږ هر وخت ټپي جنگیالي او وینو چې د طبي مرستې لاسته د راوړلو لپاره له پوستې نه تیریږي. دا قانون دی یا په عمل کې جنگ دی. په عین وخت کې دورهم منی کانوینسیونونه د هغو ستونزو سره مخامخ دي چې نوې ټکنالوژي پیدا کړې دي. دا وای کمپیوټری حملو، مصنوعي استخباراتو او اوتوماتو وسلو او د جنگ د بدلیدونکي ماهیت په شان موضوعات نوي ګواښونه مخامخ کوي. دا وای کله چې اویا کاله پخوا دغه کانوینسیونونه تصویب شولو په جنگ کې شامل و دولتونو بین المللي جنگونه محاصره کړي وو. اکثره جنگونه اوس داخلي او ملکي دي. د امریکا غږ ته ویلې د 1900 د لسیزې په سروي کې څرګنده شوې ده د دغه بدلون په نتیجه کې په ملکي تلفاتو کې بې ساري زیاتوالی راغلی دی. دورهم بیا وایي
In World War 1, I think the statistics are 1 out of 9 people killed was a civilian. In World War 2, it was around 50-50. And then when we looked at the Vietnam and other wars of decolonization, the statistics inversed where up to 90% of casualties during conflict were civilians. To date,
that figure came out to the Lumli Narewal Janke per Naho was a show Kasanke Yotan Milky. په دوهم نړیوال جنگ کې 50-50 او یعنی دا چې په وژل شوو کسانو کې 50 جنگیالي او 50 ملکیانو. او کله چې یو څوک د ویتنام او د استعمار په خلاف نورو جنگونو ته نظر واچوي نو احصایه بدله شوې ده. د جنگ په وخت کې 90% تلفات د ملکیانو او تر دې وخته پورې همدغه احصایه دوام لري، ځکه نو اکثره وخت ملکیان د تلفاتو مهمه برخه جوړوي. دورهم وایي د آی سی آر سی مهم اندېښنه د بندیانو سره سلوک کول دي. دا وایي په کانوینسیونونو کې د جنگی بندیانو سره د سلوک کولو په باره کې قوانین پوره واضح دي، لیکن دغه قوانین د کورنی جنگونو په ارتباط نه تطبیقیږي چې غیر دولتي لوبغاړي پکې دخیل دي. دا وایي دا یوازنۍ ساحه ده چې له بین المللي قانون نه پکې باید کار واخیستلی شي. د جنگ قوانین ذات مناسب کړي چې د ورځني واقعیت نمایندګي وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پولیو ضد واکسین په کمپینونو کې کله ناکله ماشومان د واکسینو نه پاتې کیږي. خبریال عبدالملک شفق په پکتیکا کې د داسې یو کس سره مرکه کړې چې ماشومان یې له ډېرې مودې راهیسې د واکسینو نه پاتې وو او د آشنا رادیو له لارې غږ تر مسؤلینو رسیدلې ده او ستونزه یې حل شوې ده.
پیروز، تاسو له آشنا رادیو سره مرکه کړې و، تاسو ماشومانو ته واکسین نه ورکول کېدل، کله چې تاسو مرکه خپره شوه بیا څه وشو؟
دا خو هغه سره زما خبره شریکه کړه، که د آشنا رادیو له خبریاله سره مې خبره شریکه کړه، هغه بیا خبره رسانیو ته ورسوله، د عدلې شپخانې ته ورغی، اشای هر څه یې کړي دي، مطلب خلک یې خبر کړو. بیا په هغه ساعت باندې بیرته ماته رالو، بیا هغه مطلب وکړه، هغه ما چې رسانیو ته دا خبره ورسوله روجن، هغو بیرته بیا د هغو سره خبره شریکه کړه، هغه خلک رالو، بیا یې مطلب وزر وکړو چې موږ مطلب نو خبر وسیاتی همیشه د پاره راځي وس لږي څخه موږ ډېر سخت خوشحاله یو چې موږ په خپله باندې په رادیو کې هر و هر څه د خبریان د ډیو د بل ځای خبرې چې د رسۍ دا ټول خبرې اعلان رسۍ، نو دا خو نه درو چې له خپلو چې خبرې خو ته د غټو چارواکو تر لوړپوړو چارواکو پورې ټول د خبرې اعلان رسۍ.
کله چې دوی رالو دوی څه ویل چې ولې ستاسو کور ته د واکسینو وال نو راغلي؟
دوی خو صرف در ته ویلی یا خیر د ورور جانونه کومزه ته معلومات نو ورور جان کله معلومات اوس ماوتن ما څنګه معلومات نو خدای او کله زمینه خل نه کده اته ویلی یا اوس مست معلومات اوس یو ورځ به د تا نه ځای کیږي په موټر یو ریم نه دوه موټر را په موټر کې بیا ودرو اته دی تر اوسه پوری بیا نه دی ناغه سوی دی خدای غټ کرم
پولیو ناروغي پړه راته وای سمره معلومات لري پولیو یعنی څه
پولیو خو دا معنا وروجنو کچې د لاس یا پښه د ملشي بیا ټول مر پلسي یا تی له کار وو جوړ وروجنن یا تی بیا کوم هغه نه کې علاج نه کیږي نو په دې خاطر باندې دا پولیو ډیر غټ شای د وروجنو کچې وری کې د لدی مرز خوره پاک وژ غوري
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
هغه کسان چې د علاج نو وروسته بیا په نشو اخته شوی دي د امنیتي ادارو نغوالي چې په زندانونو کې او همداشان په توقيف خانو کې د نشي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي د قندهار اوسیدونکو خان محمد وایي چې دای په زندان کې دوباره په نشو روږدي شوی دی عزیز الله پوپل د خان محمد سره مرکه کړې ده او دا راپورټ په برابر کړې
خان محمد تر درملنه درې کال وروسته یو ځل بیا په نشه اخته شوې دي نو موړې د دوهم ځل لپاره د خپلې درملنې اراده لري د زیاتې چی په وتر پکې پیژې کې د جرم له کبله زندانی شوی چې د زندان پر مهال بیا نشه ته مخه کړې خان محمد وایي چې د زندان په دننه کې نشه یې توکو تلاسرسي په نشه د بیا اخته کېدو سبب سو په نشه ضرور د کسانو په درملنه بوخت ډاکټران هم ورته خبرې کوي او زیاتی چې نشي مواد ته اسانه لاسرسي په نشه د بیا اخته کېدو چانس زیاتی په کندهار کې د ملالی پنوم د موتاجینو د درملنې د مرکز یو تن ډاکټر اجمل په اړه داسې وایي
نسی مواد په آسان لاسرسي دي دا بدیان دا نه دی غټ لاچیو د دبنډیو د بنډیو تشويش دي او بل په اسلامانی هغه آسان لاسرسي دي چې دې ته نسی مواد په بدیان ته رسیږي
د کندهار پولیس مقامات وایي چې د زندان دننه د نشي موادو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندې کړې دي د کندهار د پولیسو ویاند جمال برګزی وایي چې پولیسو د اونۍ پترز کې د زندانیانو د پایوازانو څخه د پلټنی او څارنې په برخه کې خپل تدابیر زیات کړي نو موړې هم منی چې په تیر وختو کې د زندان داخل ته د پایوازانو لوري نشي توکي قاچاق سي ودی
د کندهار لوی مابست مروه ساغه مسلکی پولیس پر دا ځایو درول دي چې څوک نشي کولای چې مخدراتو کې یا نشیتو کې داخل مابسته یوسي
د زندانونو په شمول په امازاینو کې نشي موادو ته اسانه لاسرسي یو اساسي سونه بلل کیږي د نشي موادو په درملنه بوخت روغتي پالان هم لدی کبل اندیشنه شي او دا سونه د متادینو د شمیر د زیاتوالي یو عامل ګني
د آشنا رادیو سهارنی خبرونه په همدې ځای پات او رسیده د افغانستان په وخت مخام په 9 بجو بیا ستاسو په خدمت کیو اوس مو تر مخام پوری فلوټ بلسپار